سیری
د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و سیری د اتلانو هنداره
دا بخون کې خپل سپیشل نامه د سپوږمې رادیو درن اوریدونکو د سیرې خبرونه مینوالو السلام علیکم خوشاله چې د سیرې لایو بل خبرونه سره تاسو په شوپړ کې په دې خبرونه کې مخ هڅه کوو چې د سیمې نړۍ او هیواد مشهور سیرې درو پیژنو د ژوند په اړه معلومات ورکړو په نن خبرونه کې مو د نړۍ یو مشهور لیکوال او د انساني ازادۍ لپاره ستر مبارز درته معرفي کړای دی دا چې دا کا څوک دی د سیرې په نن خبرونه کې اورو ترن اوریدونکو کتا سره نړیوالو ادبیاتو سره مینه ولرئ او یا په دې برخه کې مطالعه ولرئ نو اروم اروم د برتولت برشت نوم اوریدلای دی. برتولت برشت آلمان یو مشهور لیکوال دی او د سیرې په نننۍ خپرونه کې د ژوند په اړه معلومات درته وړاندې کوم. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شېبو سره پاتې شئ. برتولت برشت په آلمان کې مشهور لیکوال دی چې د بشري ژوند د خوالي او پرمختګ لپاره یې اثار پنځولی دي. هغه انسان پاله فکر درلود او تر نن پورې خلک د انسان دوستۍ او ښه ژوند په اړه واړه واړه نقلي قولونه په ورځپاڼو، مجلو او ورځنیو اشارو کې کاروي. هغه په تیاتر او نندارو کې نوښتونه راوستل. دې هنر ته یې خلک راکاږل او د خپل همدې هنر په مرسته یې لسګونه کسان پر تیاتر او ډرامو رامات کړل. د بویل ننداره او تمثیل باید په انسان کې دننه یو تحرک رامنځته کړي، په هغه کې پوهاوی ډېر کړي، د هغه فکر پراخ کړي او ژوند ته یې وهڅوي.
برتولت برشت چې مکمل نوم یې اویګن برتولت فریدریشن برشت دی، د 1899 زیږدیز کال د فبروري په 10مه د آلمان په آکسبورګ کې د نړۍ ته راغلی دی. لومړنۍ ادبي هڅې یې د نندارې او شعر په بڼه پیل کړي. هغه لا په ښوونځي کې زده کوونکی و. 15 کاله عمر یې درلود چې لیکل او تمثیل یې خوښ و. برشت چې کله له ښوونځي فارغ شو نو په 1912 زیږدیز کال یې په مونیخ پوهنتون کې د فلسفې زده کړه پیل کړه. لږه موده یې دا رشته ولوسته خو بیرته پښیمانه شو او په طب کې زده کړو ته مخه کړه. وروسته په آلمان کې ګډوډي راغله او د 1913 زیږدیز کال په انقلابي اړو دوړو کې اړ شو چې له زده کړو لاس په سر شي. له همدې ځایه اړ شو چې زده کړو ته څټ کړي او د سرتیري په توګه دنده ترسره کړي. دا یې د سوسیال ډیموکراتانو ملاتړی و او د دوی په پلویتوب یې عسکري پیل کړه. برشت په همدې موده کې په آکسبورګ کې د کارګرانو او سرتیرو د شورا غړی و.
هغه ناڅاپه د نندارو او ډرامو په ګرم بازار کې مشهور شو. په 1920 او 1923 زیږدیز کال کې دوی نندارې ولیکلې او د نندارچیانو له هرکلي سره مخ شوې. یوه یې وزره او بله د ډولونو غږ نومېده. دا نندارې په لایپزیګ او مونیخ کې نندارې ته وړاندې شوې. نه یوازې د نندارچیانو بلکې د نقادانو له هرکلي سره هم مخ شوې او برشت ته یې د شهرت ور پرانیست. هغه له دې وروسته د ډرامو لیکوال په نامه مشهور شو. همدا بریا د دې سبب شوه چې برشت د مونیخ له تیاتر سره د همکارۍ یو قرارداد لاسلیک کړي. تر قرارداد وروسته برشت د دې پریکړه وکړه چې خپل استعداد به پالي او په دې مرکز کې به نندارې او ډرامې لیکي. برشت څو دورې برلین ته راغلی خو په 1924 زیږدیز کال کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په برلین کې اوسي. دلته راوکوچېد او بیا د ښار په اصلي تیاتر کې د ماکس راین هارت تر ریاست لاندې په دنده وګمارل شو. ده د تیاتر د لارښود، لیکوال او آزاد همکار په توګه دنده ترسره کوله. همدا مهال و چې هڅه یې کوله په خپل مسلک کې ځان ورسوي. دغه وختل ځان ته یو ځانګړی سبک ولري او له همدې امله یې بېلې لارې او لوري وازمویل. په هر څه کې آزاد و او کولی شوی ځان پوخ کړي. هر ډول نندارې یې لیکلې او هدف یې دا و چې یو ځانګړی سبک او مشخص فکر انتقال کړي. هغه د خپل وخت له مارکسیست مشرانو او هنرمندانو سره نږدې اړیکې لرلې. له دوی سره یې نظریات تبادله کول. دوی له همدې ځایه د روایي دیالکتیک تیاتر پر رامنځته کولو لاس پورې کړ. په همدې لړ کې په 1923 زیږدیز کال کې د موسیقۍ له پارچو سره یوه ننداره جوړه کړه او خلکو ته یې وړاندې کړه. دا قطعه په آلمان کې خورا مشهوره شوه. د معلوماتو له مخې دا ډرامه په آلمان کې په 1923 زیږدیز کال کې دومره مشهوره وه چې 250 ځله نندارې ته وړاندې شوه.
د نیشنل سوسیالیزم په رامنځته کېدو سره د برش د ګډوډۍ او کډوالۍ موده هم پیل شوه. په راشستا کې ترې وی اورلګېدنې وروسته چې په نیشنل سوسیالیستانو د خپلو فکري مخالفانو د ځپلو لپاره رامنځته کړې وه، برش له خپلې کورنۍ سره د تیښتې پریکړه وکړه. هغه له کورنۍ سره له برلین وتښتید. د پراګ، وین، زوریخ او پاریس له لارې په پای کې ځان ډنمارک ته ورساوه. ویل کېږي چې په ډنمارک کې ژوند د برش لپاره ډیر ګټور و. په دې چاپیریال کې په وخت تېرولو سره د هغه خلاقیت ډیر شو او د آثارو په پنځونه کې خورا اغیزناک تمام شو. د 1940 او 1990 کلونو تر منځ یې ډیر طنزونه، شعرونه، قطعې او نورې لیکنې آلماني ژبو راډیوګانو ته لیږلې. د ازادۍ په اړه یې لیکنې کولې، د بشریت د آرامۍ په اړه یې لیکل او د دې تر څنګ یې د چپیانو په لارښوونه او ملاتړ د مهاجرت مجله هم چلوله. کله چې دویمه نړیواله جګړه پیلېږي نو په دې جګړه کې ډیرو کسانو ته د سر خطر وي چې برشت هم په دې ډله کې دی. هغه د ځان د ساتنې هڅه کوي، د خپلې هستوګنې ځای بدلوي. برشت ستاکهلم ته راځي خو په 1940 زیږدیز کال کې هلته هم ګزاره سختېږي او اړ کېږي چې د ځان د خوندي کولو لپاره الیسینګي ته وتښتي. بیا مسکو ته وتښتید او له مسکوه همداسې د امریکا کالیفورنیا ته ولاړ. په کالیفورنیا کې بیا لیکلو او خپرولو ته مخه کړه، خو دلته یې معمولا د لویو تیاتري قطعو پر لیکلو کار کاوه. له دې ډلې مشهوره یې د ګالیلا ژوند دی. ګالیلا وروسته د انګلیسي هنرمند چارلز لافتون په مرسته نندارې ته وړاندې کیږي او د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي.
په 1940 زیږدیز کال کې د امریکایي ضد فعالیتونو د مخنیوي کمیټې برتولت برشت احضار کړ. پر هغه یې تور پورې کړ چې د کمونیستي افکارو د خپرولو لپاره کار کوي او په همدې تړاو یې ترې پوښتنې ګروېګنې پیل کړې. دا مسله برشت ځوروي او پریکړه کوي چې له امریکا ووځي. همدا چې د احضار کیسه ختمیږي، یوه ورځ وروسته برشت له امریکا کډه باروي او له دغه هیواد وځي زوریخ ته ځان رسوي. تر دې وروسته یې لومړی د اتریش له دولت د طبیعت غوښتنه وکړه، بلخوا غربي آلمان ته د ده پر ننوتو بندیز و. څه موده وروسته د ختیځ آلمان فرنګي ټولنه له ده غواړي چې هلته ورشي او استوګن شي. ده یې وړاندیز مني او په شرقي برلین کې ژوند پیلوي. په همدې ځای کې د عمر تر پایه ژوند کوي. په 1956 زیږدیز کال کې بیرته د تیاتر پر کارونو پیل وکړ. دا کارونو تر څنګ یې د شرقي آلمان پر کمونیستو رهبرانو خپلو نیوکو ته ادامه ورکوله او په مستقلانه توګه یې د دوی نظریات او کړنې غندلې.
برتولت برشت ډیره د مشهورو ډرامو او نندارو د لیکلو له امله شهرت لري، خو هغه نه یوازې دا چې تکړه ننداره لیکوالو، د لوړ ذوق لرونکی شاعر هم و. شعرونه، ترانې او له معنا ډک نظمونه یې لیکل. د برشت شعر او شاعري درې دورې لري، خو تر ټولو ښکلي عاشقانه او غنایي شعرونه یې په لومړۍ دوره پورې اړه لري. د شاعري لومړۍ دوره یې له 1914 زیږدیز کاله پیلېږي تر 1926 زیږدیز کاله پورې ادامه لري. په دې دوره کې دا ډیره هڅه کوي چې د آلمانی شاعرۍ په پخوانیو قالبونو کې شعرونه ووایي او پخوانی کلاسیک فکر وپالي. د شاعرۍ دویمه دوره یې له 1926 زیږدیز کاله پیلېږي او تر 1940 پورې ادامه لري. په دې وخت کې د بې عدالتۍ پر وړاندې د مبارزې او د یو آرماني ښار د جوړولو لپاره شعرونه لیکي او همدا فکر پالي. په دې وخت کې په شاعرۍ کې یو انقلابي حرکت لیدل کیږي چې د فاشیزم او نازیزم پر وړاندې ولاړ دی او په خپلو شاعرانه کلماتو پر دغو مفکورو گزارونه کوي. درېمه دوره یې بیا تیاتر او شعر دی. دا دوره له 1940 زیږدیز کاله پیلېږي. دا کلونه یې د فکر او شخصیت د پخېدو کلونه دي. هیلې ډېرې دي او مثبت فکر پالي. د ګالیلا ژوند مشهور آثار یې هم په همدې دوره کې لیکلی دی.
برشت خلاق او نوښتګر هنرمند و. د غوښتل چې آثار یې له عامو وګړو سره ژورې اړیکې ولري. هدف یې دا و چې ولسونه په خپلو حقونو پوه شي، د سیاسونو په لوبو کې ډوب نه شي او په خپلو هیوادونو کې په رښتینې معنا آزاد ژوند ولري. هغه له همدې امله په خپلو آثارو کې ابهام نه غوښت. ساده توب او په ساده کلمو کې د مهمو مسایلو بیان یې د سبک مهمه ځانګړنه ده. برشت غوښتل چې فقر، بې مسیرتوب او د ناخبرۍ رامنځته شوی رسم په انساني ټولنو کې نابود کړي. ته به ویل زه له عامو او ساده خلکو سره ژمن یم، له دوی سره تعهد لرم، هغه خولۍ پر سره وم چې دوی یې پر سره وي. شتمن له بېوزلو کرکه کوي خو زه داسې نه یم، انسان انسان دی، زه هم د دوی په څیر یم. برشت له جګړې کرکه لرله. د ژوند موده یې د دوو مشهورو نړیوالو جګړو شاهده وه. له همدې عملی جګړه غندلې او له جګړو یې کرکه کړې ده. دی د نازی فکر سخت مخالف و. د نه غوښتل څو خلک دومره افراطي شي چې د نورو په وژلو او محوه کولو لاس پورې کړي. په سیاسي لحاظ د کمونیزم پلوی و. ده ویل چې دا نظام عام او بې وزله وګړو ته حقوق ورکوي، خو کله چې ولې د آلمان کمونیستو مشرانو برعکس پر عامو او بې وزلانو د ټوپک خوله راواړوله، له دوی یې کرکه وکړه او د دوی کړنې یې وغندلې.
Have written a number of very revolutionary poems, plays, and other writings.
I have written a number of poems, and songs, and plays in the fight against Hitler, and of course they can be considered therefore as revolutionary.
دای په امریکا کې هم چې کلمېشت وو د عام وګړو د ژوند او د دوی د ویښتابه هڅه یې کوله. دای هلته هم د نازیانو مخالف وو. برشت په خپله لیکي چې په امریکا کې د نیولو یو لامل هم دا وو چې د نازیان غندل. دای د کمونیزم پیروي وو خو له کمونیستانو بیزار شوی وو، ځکه پر ژمنو د عمل پر ځای واک ته مخه کړه او د واک تږی وو. له همدې امله په امریکا کې تر تعقیب لاندې وو او امریکایي استخباراتو داسې فکر کاوه چې برشت د کمونیزم لپاره کار کوي. خو برشت وایي ده د میلمه په توګه امریکا کې هیڅ وخت سیاسي فعالیت نه درلود. د برشت شخصیت یو بل اړخ هم لري او هغه په تیاتر کې د یوې نوې لارې او سبک ایجاد دی. موږ وویل چې برشت د تیاتر د نورو لیکوالانو په څیر یوازې خلک بوخت نه ساتل، بلکې د له ځان سره یو فکر درلود او هغه فکر د عامو وګړو ویښول وو. د له همدې امله د روایي تیاتر، یعنې داسې تیاتر چې په هغه کې د یو فکر او یو بحث تمثیلي روایت کېږي، بنسټ کېښود. وروسته یې د دغه تیاتر د تشریح او پیاوړتیا لپاره ګڼې مقالې ولیکلې. دی تر خپلې مودې پورې ټول تیاترونه ارستوي تیاترونه بولي. د برشت په وینا دغه تیاترونه د ارستو تقلید کړی دی او د هغه تعریفونو په اساس روان دي چې ارستو ورته ټاکلي وو. دی وایي دا بهیر تقلیدي وو او نوښت پکې نه و.
د دې تیاتر تر ډیره عقلانی وو، نه یې غوښتلې احساساتي لوبې وکړي. دای وای پخواني تیاترونه یوازې د لیدونکو د بوختیا لپاره دي. ټولې نندارې په دې اساس لیکل کېږي چې لیدونکي احساساتي کړي، دوی له کرکټرونو سره د همدردۍ احساس وکړي، احساسات یې وپارېږي او پای کې خالي ذهن او له غمه ډک له تیاتر ووځي. هغه به ویل دا هر څه بې معنا توب ته لاره پرانیزي. خلک تقلیدي ژوند کوي، نو له همدې امله تیاتر او ننداره باید فکر انتقال کړي، لیدونکي نالیدلو ته متوجه کړي، په دوی کې تغییر راولي، انساني تابه سمه کړي، ورانه یا ویجاړۍ ختمې کړي، فکری سموالی راولي. د تیاتر په پای کې لیدونکی له یوې لاسته راوړنې سره له تیاتر ووځي. همدا نظریات و چې تیاتر او نندارو ته یې معنی ورکړه او برشت په خپله د همدې افکارو پر بنسټ لیکوالي کوله. برشت د جګړو مخالف و، هغه جګړې غندلې. هغه په انساني ټولنو کې د رښتینې ازادۍ او رښتینې شتمنۍ غوښتونکی و. دای وای موږ ته اوس ځانونه په ظاهري توګه شتمن ښکاري، خو په حقیقت کې زموږ او فخر ترمنځ فاصله کمه ده. د ده په خبره انسانان ځانونه امن ګڼي، جګړې پای ته رسیدلې بولي، خو د داسې جګړو په درشل کې دي چې نړۍ به نابوده کړي. ښایي دا په دنیا کې لیا سلوګن وروستی نسل وي او جګړې به انساني ټولنې برباد کړي.
We should try out each and every conceivable artistic device which can help towards this aim, whether it's old or new.
He said that he would like on his tombstone the words, you know, he made suggestions, we carried them out. He doesn't say he made orders or he made, demands and we carried them out or he commanded us. Is that he thought this might work and this might work and that might work. And I think that the theoretical writing is absolutely like that.
تر ګڼو ادبي کارونو وروسته برشت په 1956 زیږدیز کال کې ناروغ شو. د همدې کال د اګست په 14 نیمه شپه یې زړه تنګ شو، نفس یې په سینه کې قید شو او د 50 کلونو په عمر ومړ. هغه تر خپل مرګ یو کال مخکې خپلې میرمنې ته وصیت کړی و چې باید په پولادي تابوت کې خښ کړل شي، ځکه نه غواړي هډونه یې چمجي وخوري. ده د آلمان فرهنګي بنسټ ته هم ویلي وو چې په ساده قبر کې د هستوګنې له سیمې سره په نږدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي، پر خبر یې هیڅ ونه لیکل شي او ساده ورته جوړ کړل شي. اوس یې پر قبر یوازې یوه ډبره ولاړ ده او پر لیکلی دی برتولت برشت. درنا اوریدون کو د چیرې نن خبرونه هم دومره واتر بلې خبرونه چلوي بلې چیرې سره ساسې په چوپړ کې ازرې کم تاسې په لو یو بخون کې خدای سپارم خې چاره.